غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. قدر من اوریدن کو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسی دا د امریکا ژغ آشنا رادیو دوه هم ما شامنې پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې لومړی تاسو پام وکړئ د خبرونو لنډیسته.
د قندهار په خار کې د موټر بم په چاودنه کې لږ تر لږه 14 وژل شوی دی. د امریکا جمهور رئیس نن په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس سره ګوري او په سعودي عربستان کې چارواکو 10 مبارزین د تیرې یوې هفتې را په دې خوا بندیان کړي دي.
په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته په رپورټونو کې دا هم لرو چې په هلمند کې د وسلوالو طالبانو د زندان څخه بندیان خوشې کړي سوي دي. د افغانستان راتلونکي پارلماني انتخاباتو ته خلک ډیر هیلمنتي
ټاکنیزي حوزې ډیر مهم کارو چې نه پیګما حکومت د کوم سیاسي ملحوظاتو لکبله دا غي مخنیوي وکاو.
او د امریکا حکومت له ایران سره د نوي اټومي معاملې لپاره تازه شرایط اعلان کړي دي. په دې خبرونه کې دا او نور مطالب لرو، خو اوس به د دې سات خبرونه زیبا خادم تاسو وایي.
السلام علیکم درنو اوریدونکو. د قندهار ولایتي چارواکي وایي چې د قندهار په خار کې د موټر بم په چاودنې کې لږ تر لږه 14 کسه وژل شوي او 8 نور زخمي شوي دي. د قندهار د والي نطاق د امریکا غږ آشنا رادیو ته داسې ویلي دي:
14 تنه شهیدان دي، په دې کې 12 تنه ملکیان دي او 3 تنه زموږ امنیتي محسوبین. دا او دا ارقام ورستی نه دي، دا
د افغانستان د جمهوری ریاست په اعلامیه کې راغلی دی چې تروریستانو په دوه کانتینرونو کې انفجاري مواد خې وو چې چاودنې وکړي. حکومتي قواوو دغه چاودونکي مواد شنډول چې په دغه وخت کې په یو کانتینر کې چاودنه وشوه او عام خلک پکې مړه او زخمي شول. د غزنی د ولایتي شورا غړي وایي چې د جغتو او د دیک ولسوالۍ بیا د سختو جګړو نه وروسته د طالبانو لاسته ورغلي دي. د غزنی د ولایتي شورا رئیس لطیفه اکبری د امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې لشلو عسکرو زیات د دیک ولسوالۍ د امنی او د پولیسو د ریزرو د قطعې د قمندانانو په شمول وژل شوي دي او دواړه ولسوالۍ طالبانو نیولې دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې د دغو ولسوالیو د نیولو خبر ورکړی دی. وسلوالو مخالفینو په دې تیره یوه هفته کې د غزنی د اجرستان، اندړ، د یک او د جغتو په ولسوالیو باندې پرله پسې حمله کړې دي. د هلمند په ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د افغانستان خاصو قواوو تیره شپه د دې ولایت د مارجې په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو زندان نه 15 تنه آزاد کړي دي. په خوشې شوو بندیانو کې 14 تنه ملکی کسان دي او 1 تن د محلي پولیسو عسکر دي. وسلوالو طالبانو په دې حکله تر اوسه څه نه دي ویلي. یوې امنیتي منبع د امریکا غږ سره په مرکه کې دا خبر تایید کړی دی چې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت امنیتي مرستیال جنرال مراد علي مراد د وظیفې نه ګوښه شوی دی، په ځای اختر ابراهیمی مقرر شوی دی. تر اوسه د ښاغلي مراد د ګوښه کېدو دلیل نه دی خبر شوی. د منبع ویلي دي چې جنرال مراد د کابل د ګارنیزیون د قمندان په توګه مقرر شوی دی. د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ نن په سپینه ماڼۍ کې د جنوبي کوریا د جمهور رئیس مون جی اون سره ګوري. ښاغلی مون پرون واشنگتن ته رسیدلی او توقع کېږي چې د امریکایي مشرانو سره په خپل نننۍ لیدي غونډې کې د امریکا د جمهور رئیس او د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون د مخامخ ملاقات په هکله بحث وکړي. د دې خبر تفصیل شافی سردار لولي.
د جنوبي کوریا جمهور رئیس مون جی این به نن په سپینه ماڼۍ کې له جمهور رئیس ډونالد ترامپ سره په ملاقات کې دا هڅه وکړي چې هغه ته ډاډ ورکړي چې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره به د جون په میاشت کې د غونډه یوه تاریخي لاسته راوړنه وي. شمالی کوریا څو ورځې مخکې ګواښ کړی دی چې له جمهور رئیس ترامپ سره به خبرې فسخ کړي. هغوی د دې اقدام پړه پر امریکا ور اچوي، ځکه چې له یوې خوا څخه له جنوبي کوریا سره ګډ نظامي تمرینات کوي او له بلې خوا د شمالي کوریا د اټومي وسلو د له منځه وړلو یو اړخیزه غوښتنه کوي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او نور جګپوړي چارواکي په سپینه ماڼۍ کې د شمالي کوریا له ګواښ څخه وروسته په دې ټینګار کوي چې په کار د شمالي کوریا له خپلو اټومي وسلو څخه لاس په سر سي او په بدل کې به یې ډېرې ګټې او امکانات ترلاسه کړي. شافیا سردار، امریکا غږ، واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو خبريږي. د ماليزیا پخوانی صدر اعظم نجیب رزاق نن د رشوت خورۍ ضد کمیسیون پوښتنو ته ځواب وایي. دا د هغه تحقیق یوه نوې برخه ده چې د ماليزیا په انکشافي بسپنې کې د میلیونو ډالرو د غبن د رسوایۍ په حق لکېږي. د فساد ضد کمیسیون رئیس محمد شکوری عبدل نن په خبری کانفرنس کې وویل چې نجیب رزاق سوال ځواب ته غوښتی دی، مګر هغه به نن ونه نیول شي. تحقیقونکي غواړي پوه شي چې د انکشافي بسپنې د حساب نه ولې لس میلیون ډالر د نجیب رزاق بانکي حساب ته انتقال شوي دي. چین ویلی دی د جولای د میاشتې د پیل نه به په زیاترو وارداتي موټرو ګمرکي محصول د 15% تر 15% پورې راکم کړي. د چین د مالیه وزارت دغه اعلان د جمهور رئیس شی جی پینګ د تیرې میاشتې د ژمنې نه وروسته کړی دی. جمهور رئیس تیرې میاشت ویلي و چې ګمرکي محصول به کم کړي چې د چینایي موټرو د صنعت دپاره په خارجي مالکیت قیودات کم شي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په موټرو باندې 15% ګمرکي محصول په تجارت کې اصلي خنډ بللی دی. جمهور رئیس همداشان د چین سره د امریکا د تجارت کسر ته هم پام ور اړولی دی. په سعودي عربستان کې چارواکو لس تنه مبارزین د تیرې یوې اونۍ را په دې خوا بندیان کړي دي. د دې کسانو نه تحقیقات کیږي او تر اوسه ورته مدافع وکیلان هم نه دي ورکړ شوي. د دې خبر تفصیل عاشق الله رحیم زوی ولی.
په بندیانو کې و مېرمنې او درې نارینه دي. یو شمېر کسان چې د قضیې په حق له معلومات لري د نوم نه ښودلو په شرط ای پی خبري ایجنسی ته ویلي دي چې په تیرې یوې اونۍ کې یوازې یو ځل هغوی ته اجازه ورکړل شوې ده چې خپلو کورنیو ته احوال ورکړي. پولیسو دغه کسان په پایتخت ریاض کې ونیول او بیا یې د جدې ښار ته بوتلل. تر اوسه نه ده معلومه چې هغوی چیرته ساتل کیږي. اکثره نیول شوي هغه میرمنې دي چې په سعودي عربستان کې یې میرمنو ته د موټر چلولو د حق غوښتنه کوله. عاشق الله رحیم زوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیونه اوري. امریکا په وینزویلا له دې عمله اقتصادي بندیزونه ولګول چې وایي جمهور رئیس نیکولاس مادورا په جالي انتخاباتو کې دویم وار بیا جمهور رئیس شو. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ یو فرمان لاسلیک کړی دی چې امریکایان د وینزویلا سره د تیلو د معاملو نه منع کوي. وینزویلا یو وخت د نړۍ د تیلو غټ تولیدونکی ملک و. د وینزویلا خارجه وزیر جورج اریزا ژورنالیستانو ته ویلي دي چې دا بندیزونه بالکل غیر قانوني دي. هغه دا بندیزونه لیونتوب، وحشت او په مطلق ډول د بین المللي قانون خلاف وبلل. د فلسطین خارجه وزیر ریاض مالکی نن بین المللي جنایي محکمې ته درخواست ورکړې ده چې د بشري حقوقونو د هغو سرغړونو تحقیق وکړي چې ویل کیږي د ناقلو د مشت کېدو لپاره د اسرائیلو د پالیسیو سره ارتباط لري. او د اوکراین جمهور رئیس پترو پوروشنکو ویلي دي اوکراین د اداري فساد ضد محکمې د جوړولو په مسوده کې زیاتره بین المللي تجویزونه په نظر کې نیولې دي او شاید په دې هفته کې دغه مسوده پارلمان ته وړاندې شي چې رایګیری پیو شي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
تا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوریدل. درنوریدونکو، تاسو په خبرونو کې هم واوریدل چې افغان ځانګړو ځواکونو په هلمند کې د وسلوالو طالبانو له یو زندان څخه 15 تنه آزاد کړي دي. امنیتي مقامات وایي چې په خوشوسو کسانو کې 14 تنه ملکي او یو کس هم د محلي پولیسو عسکر دی. د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال په هلمند کې د 215 میوان قولي اردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی سره مرکه کړې ده.
مهرباني قومندان صاحب، د وسلوالو طالبانو کوم زندان مت کړی دي؟ څو کسان آزاد شوي دي؟ جزئیات څه دي؟
تیر ماښام زموږ کومندوی ځواکونو د منځې په ولسوالۍ په اړوند سیمه کې
د طالبانو پر زندان باندې وایي د سانت وکړي چې په هغه نتیجه کې څوارلس نفره ملکي وګړي او یو مالی پولیس د دوی د چنګه څخه آزاد شوي دي او شپږ تنه هغه افراد چې په دې زندان محافظت یې کوي هغه هم زموږ د قمندوي ځواکونو لاس ته ورغلي چې اوس څیړن د دوی موضوع تر څیړنو لاندې ده.
آزاد شوي کسان مو پلټلي دي، دوی په څه تور باندې نیول شوي وو؟
دوی تر اوسه پورې د دوی کاملا تحقیقات نه دي تکمیل شوي. دا پروسه نن شپه اجرا شوې وه او نن شپه دوی موږ لاس ته راغله او د دوی تحقیقات روان دي چې په پایله کې به موږ دا موضوعات مطبوعاتو سره هم شریک کړو.
قومندان صاحب، تر دې وړاندې هم ځینې زندانونه د دولت مخالفینو افغان قواو مات کړي یا هغه پکې بند کسان آزاد کړي دي، دقیقا د هلمند په نور منطقو کې دا مشکل سته او کوي په کوم حد کې دی؟
بعضي اوقات د طالبان د خوا څخه ملکي وګړي په دې باندې چې دا د دولت سره همکاري کوي او دولت ته استخباراتي معلوماتونه ټولی داخله نیول کیږي، ډېر ضرول کیږي، بلاخره د پیسو په مقابل کې او د تبادلې په مقابل کې دوی خوشي کیږي. خوشبختانه زموږ امنیتي ځواکونه بالخصوص کومندوي ځواکونه همیشه د زندانو په لټون کې دي چې خوشبختانه تېر ماښام د زندان کاملا د دشمن د تصرف څخه خلاص کړه، خلک مرایله کړه چې فیرن د دوی تحقیقات جریان لري.
په مجموع کې د افغان قواو تیاری د روژې په میاشت کې د سولې او ثبات لپاره د هلمند څه نوی تر لاس لاندې لري؟
عملیاتونه د اوس دغه لحظه هم د هلمند په ډېرو ساحو کې جریان لري چې د روژې مبارکه میاشت ده. د دې برسېره دښمن بیا غواړي چې خپل هغه شوم عمل تطبیق کړي چې خوشبختانه زموږ په یو خاصه ځانګړې امانګي باندې دا عملیاتونه ادامه لري او د سولاز یې مخکې د نادری په ولسوالۍ کې د شاول په سیمه کې زموږ پر یو کړه امنیتي کتار باندې د دښمن د خوا حمله وسوله چې په وخت زمان زموږ د افغان امنیتي چورلکو د خوا څخه تر نشه لاندې راغله چې په څوارلس لپاره په دې حمله کې د منځه لاړه.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان او ترکیې ترمنځ هوایي دهلیز د سه شنبه په ورځ د کابل د حامد کرزي په هوایي ډګر کې پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت چارواکي وایي چې دغه هوایي دهلیز هر ورځ له کابل څخه استانبول ته د 15 ټنه سوداګریزو توکو د صادرولو ظرفیت لري. نور تفصیل د ممتاز بهیر په رپورت کې واوري.
د افغانستان، هند او افغانستان قزاقستان ترمنځ د هوایی دهلیزونو د پرانیستلو له بریالۍ تجربې وروسته افغان او ترکی چارواکو نن د سه شنبه په ورځ د کابل د حامد کرزي په هوایی ډګر کې د افغانستان ترکیې ترمنځ د هوایی دهلیز پرانیسته وکړه. د دغه هوایی دهلیز له لارې نن له افغانستان څخه ترکیې ته د 15 ټنه سوداګریزو توکو د لیږد لومړنی پرواز ترسره شو. د افغانستان د سوداګرۍ وزیر همایون رسا د افغان ترک هوایی دهلیز د پرانیستې په مراسمو کې وویل:
خوشبختانه در سال جاری ما شاهد افتتاح
لانه کمرغه موک سکل هم د یو شمیر هوایی دهلیزونو د پرانیستلو شاهدان یو. لا دی وړاندې له قزاقستان او نن له ترکیه سره د هوایی دهلیز د پرانیستلو شاهدان یو او ټاکل شوی چې په لومړی وار 15 ټنه افغانی تولیدات چې پکې وچه میوه او غالۍ شامل دي د دغه دهلیز له لارې ترکیه ته صادر شي. باید یادونه وکړم چې ترکیه ته د افغانستان صادراتي اقلام مختلف دي او پکې ګیلم، غالۍ، وچه میوه، طبي بوټي او د لاسي صنعت تولیدات شامل دي. ټاکل شوی د افغانستان ترکیه هوایی دهلیز له لارې چې د 15 ټنه سوداګریزو توکو د لیږدولو ظرفیت لري هر ورځ له کابل څخه ترکیه ته د ترکیش هوایی شرکت یوه الوتنه ترسره شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس عتیق الله نصرت وویل چې سوداګر د افغانستان ترکیه د هوایی دهلیز له لارې نه یوازې ترکیه ته بلکې اروپایي هیوادونو ته هم خپل سوداګریز توکي صادرولی شي. ښاغلی نصرت زیاته کړه چې په دغې پروژه کې د افغانستان حکومت له افغان سوداګرو څخه ملاتړ
کوي. اگر چې در
گذشته هم پیوسته مو په خوا د ترکیش هوایی شرکت لاره کارګوس خکار اخیسته او صادرات مو لرل، خو دا یو اختصاصي برنامه ده چې د دولت په تشویق او ملاتړ تر سره کیږي او سوداګر یوازې د کرایې د مصرف د یوې برخې په ورکولو سره کولای شي چې خپل مال په ډیره ټیټه بیه د ترکیه مارکیټ ته ولېږدوي. د سوداګرۍ او صنایع خونې رئیس له افغان سوداګرو څخه وغوښتل چې دغه پروژې د بریا لپاره خپل سوداګریز توکي توکي په نړیوالو ستانډردونو برابر کړي. د غراس په کابل کې د ترکیه سفیر اوزان اورتغرل وویل چې هیواد یې هڅه کوي له افغانستان سره د سوداګرۍ په کچه کې زیاتوالی راولي. د ښاغلي اورتغرل پر وینا د سوداګریزو او اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو د چارواکو او سوداګرو ترمنځ خبرې روانې دي چې نتایج به یې په راتلونکي یو کال کې راڅرګند شي. هغه ویل نن موږ دلته د دې لپاره د هوایی دهلیز د پروګرام پرانیسته کوو چې ترکیه د سیمه ییز اتصال له پروژو څخه قوي ملاتړ کوي. دغه هوایی دهلیز به افغان سوداګرو ته فرصت برابر کړي تر څو بهر ته د خپلو سوداګریزو توکو په صادرولو کې زیاتوالی راولي. ترکیه به د خپل افغان خویندو او وروڼو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. افغانستان له دې وړاندې له هندوستان او قزاقستان سره هم هوایی دهلیزونه پرانیستلی دي. د سوداګرۍ وزارت چارواکي وایي چې د افغانستان او عربستان ترمنځ د هوایی دهلیز کارونه هم وروستي پړاو ته رسیدلي او په نږدې راتلونکي کې به پرانیستل شي. د افغانستان او هند د هوایی دهلیز له لارې تر اوسه نوي الوتنې ترسره شوي چې پکې د افغان سوداګرو د $50 میلیون په ارزښت سوداګریز توکي د هند مارکیټ ته صادر شوي دي. په اوس وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ کچه نږدې $8.5 میلیارد ته رسیږي چې پکې د $300 میلیون په ارزښت صادرات او شاوخوا $500 میلیارد واردات شامل دي. ممتاز بیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
ترنو اوریدونکو، د ایران له اټومي معاملې څخه د امریکا په شا کېدل او په تهران د اقتصادي بندیزونو لګولو د افغانستان او ایران په سوداګرۍ څه اثر کړی دی یا یې کولی سي، د امریکا ژغ آشنا تلویزیون په دې موضوع د ملي وحدت د حکومت د اجرایه رئیس اقتصادي سلاکار مزمل شینواری سره مرکه کړې ده.
شینواری صاحب سلام، پروګرام ته بخیر راغلی. تاسې د افغانستان په نړیوال تجارت کې د کار تجربه لرئ، پر ایران بندیزونه به سملاسي د افغانستان کوم سکتورونه تر اغیز لاندې راولي؟
وعلیکم السلام. د ایران باندې دغه نوی بندیزونه د ایران د اقتصاد لپاره ډیر ضرر رسي او په همدې اساس باندې د دې تاثیرات په افغانستان باندې هم کېدلی شي، ځکه په دې اواخرو کې افغانستان حکومت غوښتل چې ایران سره خپل روابط ښه کړي. زمونږ زیاتره ترانزیت اوس د ایران د لارې نه دی. که چېرته دغه تحریمات په ایران باندې وضع شي نو افغانستان لپاره به د ایران د لارې نه ترانزیت کول بالخصوص د اروپایي ملکونو سره او امریکایي کمپنیو سره ډیر مشکل سي. دغه څه هم که اتحادی اروپا تر وسه پورې په دې باندې خپل طرف نه تحریمات نه دی وضع کړي، ولی ایران امریکا چې کله تحریمات وضع کړي نو بیا اروپایي کمپنۍ هم نه غواړي چې هغه کمپنیو سره ارتباطات وساتي چې په هغوی باندې د امریکا تحریمات دي. نو په دې اساس باندې خپله د اتحادی اروپا روابط ایران سره خرابېږي. نو په دې اساس باندې هغه کمپنۍ چې د ایران د لارې نه افغانستان سره تجارت کوي یا زمنګ بانکونه چې غواړي ایرانی بانکونو سره تماس ولري، په دې باندې د هغې مستقیم اغېز راځي او زمنګ دوه طرفه سوداګریزې اړیکې او په عین وخت کې ترانزیتي سوداګریزې اړیکې هم د ایران سره متضرر کیږي.
سی بس اصلی بحث هم دلته ده، ایران او هند او نورو هیوادونو سره د تجارت کې د جواهر بندر حیاتي رول لري. کداغه بندر وترل شي د افغانستان حکومت دغه بندر د خلاصاتو لپاره د امریکا حکومت سره بحثونه پیل کړي دي. آیا رسمي غوښتنه شوې ده چې په دې کې سمافیتي
په دې کې اول چې په دغه بندر باندې کار کوي؟ د تر اوسه پورې دغه بندر په مکمله توګه باندې فعال نه دی. د افغانستان او د هند د طرف نه دا مسله مطرح کېدله چې امریکا سره باید په تماس کې اوسي تر څو په دغه بندر باندې هغه تحریمات چې امریکا په نور بنادرو د ایران باندې وضع کوي په دې باندې ونه شي. ولی په اوس وخت کې که موږ فعلاً حالت کې وګورو په بندر عباس کې که د دوی په ځینو بخشونو باندې تحریمات وضع شي نو موږ نشو کولی یا هغه کمپنۍ افغاني کمپنۍ چې هغوی د اروپایي کمپنیو سره ارتباط لري یا امریکایي کمپنیو سره ارتباط لري هغوی بیا نسی کولای چې د دغې لارې نه استفاده وکړي. په عین وخت کې د چابهار موضوع د افغانستان لپاره حیاتي ده، بالخصوص د هند، د افغانستان او د منځنۍ اسیا د روابطو د جوړولو لپاره چابهار ډیر مهم دی. که چیرته چابهار په دې کې راشي نو افغانستان لپاره به ډیر مشکل شي. که موږ د امریکا د خارجه چارو وزیر هغه بیانیه وګورو، هغوی ویل د اقتصادي د لحاظه به موږ ایران خراب کړو.
وخت کم د اجازه
کې چې اقتصادي مسائل راځي نو دغه بندرونه پکې اتمن شامل
بالکل وخت ډیر کم د اجازه راکې چې دغه پختنه زما تر کوم به تاسو نه وختنه کوم چې لاند جواب راته راکې. پاکستان سره تجارت خراب ده، کچابهار بندنه هم وتړل شي، آیا په شمال کې د منځنۍ اسیا له هوادونو څخه د توکو واردول به د افغانستان اړتیا پوره کړي؟
نه، کچیر ته زمونږ پاکستان سره روابط خراب دي که په ایران سره هم دغه مشکلات وځي شي منګه په جدي توګه د ترانزیتي مشکلات سره مخامخ کیږو نو دغه زمونږ د پاره یو غټه ستونزه جوړه د شي نو په دې اساس باندې د افغانستان لپاره یو غټ مشکل رامنځ تکړي.
د اجرای رئیس اقتصادي صلاحکار مزمل شینوار صاحب تاسو له وخت نه او د پروګرام ته زړه ډیره زیات مننه کوم. خوشاله اوسه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خبريږي او ردلې مهروي.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي د رواني شنبې په ورځ به په ټول افغانستان کې د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو لپاره د کاندیدانو نوملیکنه رسمان پیل سي. د دغه کمیسون چارواکي وایي د کاندیدانو د نوملیکنې پر مهال به د جیلی او تکراری تذکرو پیژندنه وسي او له ټاکنیزې پروسې څخه به وایستل سي. په دې باره کې پام وکړئ، زموږ د خبریالي لیمې نیازی رپورټ.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي په راتلونکو څلور ورځو کې به د روانو پارلماني او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنو لپاره په ټول افغانستان کې د نوماندانو نوملیکنه پیل کړي. د دغه کمیسیون یو کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی د سې شنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل د پارلماني ټاکنو لپاره زره مایوي سټیکر لرونکي کاپي تذکرې او د ولسوالیو شوراګانو لپاره د هرې سیمې د نفوس په اندازه له 200 څخه پیل تر دې پورته سټیکر لرونکي کاپي تذکرو ته اړتیا ده. ښاغلي هاشمي زیاته کړه په دغه پروسه کې به له هر ډول درغلۍ او له تکراري تذکرو څخه مخنیوی وشي.
منګه دلته مبارزه لرو دلته د ریډیا او ریډیوي سیستم ته جوړ دی. دا به غونچه کېږي په سیستم کې او هغه تکراري او تقلبي جعلي دا به هم پیسل کېږي او هغه اسناد چې پکې جعلي وځي
دا په داسې حال کې ده چې له ټاکنو څخه د ساري او شمیر بنسټونه د ټاکنو کمیسیون په ځینو کړنو نیوکه کوي. له راړو ټاکنو څخه د سار بنسټ یا ایتوا د سې شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل په ټاکنو کې د ګډون لپاره د نوملیکنې پروسه پراخه نه ده او د ټاکنو کمیسیون په دې نه دی توانېدلی چې د افغانستان په ټولو سیمو کې خلکو ته پر روانو ټاکنو کې د نوملیکنې زمینه برابره کړي. د دغه بنسټ یو غړي حبیب الله شینواري وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون باید را روانې ټاکنې د ټاکنیزو حوزو ترهله مخې تر سره کړي.
ټاکنیزې حوزې ډیر مهم کار و چې نه پیګما حکومت د کوم سیاسي ملحوظات او کبله دغه مخنیوي وکړو او دومره وخت ضایع کړو بل اخره هغه دغه تر حیرت رد کړه. زوم دغه دوګونی چلن یا سیاسي چلن د حکومت د سیاسي د ټاکنیزو اصلاحاتو په باره کې دا هم یو د نزغملو وړ خبره ده. موږ د کمیسیون نه غواړو چې د خپل قانوني صلاحیتونو نه د یو مستقل نه په توګه استفاده وکړي او حکومت طرحه چې د کمیسیون وړاندې کړي او حکومت ته د کابینت ته د تصویب لپاره خپل دغه تطبیق کړي چې دا د اصلاحاتو لپاره یو ښه ګام کېدای شي.
خو ښاغلی هاشمی د ټاکنیزو حوزو د طرح په اړه وویل اوس مهال د ټاکنو کمیسیون عملاً د ټاکنو د پروسې په پیل کې قرار لري چې په سیستم کې هر ډول بدلون به د دغه پروسې د ګډوډۍ او زیان لامل شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 100.15
او دا هم د دې خبرونه یو بل مرکه. د برتانیا د بر منهم د پونتون یو استاد او دوه ملګري په روژه کې د مناسبو خوراکونو یو لیست جوړ کړی دی چې د ډیرو بهرنیانو پام یې جلب کړی دی. په دې اړه د آشنا تلویزیون د برمنګهم په پوهنتون کې د استاد مرستیال ایاز صافی سره مرکه کړې ده.
صافی صاحب سلام، اول خدای راته ووایه چې روژه سره څنګه یاستئ او بیا دا راته ووایاست چې د خوراکونو د لیست برابرول ته څه اړتیا وه؟
وعلیکم السلام، مننه. روژه ښه تیریږي او تاسو ټول ته د روژې مبارکي وایم. دا لیست چې دی په دې خاطر ضروري چې د روژې داسې یو میاشت ده چې په هغې کې باید د خلکو وزن او صحت ښه شي، خو کله چې ورته موږ په څېړنو کې پاملرنه وکړو د روژې نه بعد د هغې وزن ډیریږي او صحت یې د خرابوالي په مخ رواني، نو موږ ویل چې موږ باید داسې یو غذا لکه واضح کړو چې هغې په روژې کې تنه استفاده کولی شي، چې په افطاری په وخت کې هغې باید څه شی اخوري د چربانګي په وخت کې سی شی وخوري او بل هره چې د خپل کار په وخت کې دغه خپل ورس کې خپل انرژي څنګه لکه ساتل شي. او دې سره سره چې یو سوال موږ نه به همیشه کېدو چې آیا پروژې میاش کې یو شخص فزیکی فعالیت یا سپورت کولای شي کني شي کولای نو په دې باندې موږ رناګانې چولې دي
پروژو کې اکثره خلک د لوګي او تندس شکایت کوي. تاسو په نظر د دوه ستونزې د مخنیوي لپاره کوم خوراکونه مناسب دي؟
افطاری لپاره چې د کغواړي چاغې د پښنمی د پوره خې انرژي ولري نو باید دغه ته ډیر د سبزیجاتونه او د میوونه استفاده وشي، د اوبونه باید ډیر استفاده وشي او مالګه باید ډیر لږه استعمال شي. دلته کې ځکه چې مالګه د فشار لوړواله موچتوي او په ګرمو ملکونو کې تند هم ډیروي، نو په دې خاطر موږ وړاندیز کړل چې مالګه باید لږه استعمال شي، سبزي او میوجاتونه ډیر استفاده وشي، د روژه ماتي په وخت کې د پښنمی په وخت کې باید هغه غذا استعمال شي چې هغه په پروتینو کې اوچتوي. کچې په پروتینو کې اوچتوي، د مثال په توګه لکه پاریج شولا یا غنمه ډوډۍ شولا، غوخه پکې هم راځي، مکرومی یا پاستا پکې هم راځي، باید د سې استفاده شي چې هغه د وجود لپاره په قلار وي چې استعمال کی. نو بیا کله چې د اورس کې بیا خلکو سره وختي دغه په وجود کې هغه انرژي وي چې هغه انرژي استعمال کی.
سی تاسو په خپل د ډاکټر ماسلی است او همدا اوس ځینې ماسلین ازموینه لري او په درسونو بوخت دي. پروژې کې ماسلین د خې انرژي د خصلو په خاطر کوم خوراکونه څخه باید استفاده وکړي تاسو نظر؟
لکه څنګه چې ما یادونه وکړه، اول خو باید پښنمه وکي چې ماسلین او خصوصا نو چې د امتحانونو وخت دی باید هغه پښنمه وکي. چې پښنمه په وخت کې باید د سر غذا او خوري چې هغه د وجود لپاره سخت وي چې د انرژي لپاره استعمال شي. د مثال په توګه په پروتونو کې ډیر اوچتوي او ډیر زیاتې اوبه وسکل شي. کله چې بیا بیرته هغه یا اوده شي او یا د سار کې راپاسيږي، سار کې خپل امتحان تلار شي یا کارونه تلار شي، د هغه په وجود کې هغه انرژي ستور شوی وي، پاتې شوی وي، نو هغه بیا ډیر په قلار سره استعمالږي او په دې خاطر باندې هغه کول شي چې خپل امتحانونو ته ود ورکي ول چې هغه سره په وجود کې انرژي وي. او هغه خلک چې پښنمه اونه کې یا په پښنمی وخت کې مسخت د اوبونه استفاده وکي یا د یو خرمان استفاده وکي، خرمه بیا ډیر زر استعمالیږي، وجود زر د انرژي لپاره استعمالی، نو بیا د هغه په وجود کې هغه انرژي نه وي، نو په دې خاطر باندې هغه سره بیا سرخوږی او سره پیدا کیږي.
صحیح. تاسو پروژې کې د سپورت یادونه وکړه، لازم سپورتونه دي چې سنگین دي او واسه نشته چې پروژې کې تر سره شي، خو ځینې ورشونه کېدای شي چې پروژې کې هم دوام وکړي. دا کوم ورزشونه دي چې خلک کولای شي پروژې کې هم په کسام چې روژه هم لري او ورزش هم وکړي؟
اول خو هر یو ورزش ممکنه ده چې پروژه کې وشي. مثال په توګه کزه باډي بلډری چې کم ډیره انرژي په کې استعمالیږي، یو شخص ته باید دا معلومه وي چې هغه د بوزه کې د هغه په وجود کې به انرژي ډیره وي، هغه به غذا خوړلې وي، نو هغه به ډیره ثقيله ورزش کوي. پروژه کې دا کولای شي چې د یو میاشت لپاره هم ورزش وکړي چې فزیکی فعالیت ته راوړي، یا خپل ټول اکسرسایز چورته یا فزیکی فعالیت ته راوړي په اسانه طریقه سره وکړي. او کچیر ته وزن اوچتي، که یو شخص مثال 40 کیلو وزن اوچتي، هغه باید 15 کیلو وزن اوچت کی، نو په دې لحاظ باندې هغه به خپل هغه مسلې چې کوم دي وجود چې ودا کړه هغه به لا سور نه کی، خو هغه به عمل ته قائم ونیسي، نو بیا درو جن بعد ته دوام ورکول شي. او بل دا چې مثال موږ دا وړاندې هم کړی دی چې په های انټنسټي ټریننګ چورته وي، هغه ورزش چې هغه کې ډیر انرژي استعمالیږي، انسان پکې ډیر خوله کیږي، د زړه ټکان پکې اوچتيږي، باید هغه نه ډډه وشي او دا غي په ځای مثال قدم وخل شي یا ما اسانه طریقه باندې منډه واغستل شي، نو دا ورته به استفاده ډیر رسي.
صحیح. تاسو د لارښود بس خصه یې تشریک، خو بیا هم ځینې لیدونکو او مخاطبینو هم دا اوس په دې فکر کې چې کوو غوړي دا اول ولې مکمل او ډیر خه معلومات تر لاسه کړی، نو د لارښود چې ته پیدا کولای شي او په دې کې مشخص کوم معلومات زبزې شي ودی؟
دا خو لکه تاسو یادونه وکړه سپ چې په نړۍ کې ډیرو د خبرونو ایجنسین چې دی هغه خوره کړل، خو اصلي ځای چې دی په برمنګم سیټي یونیورسيټي چورته یې برمنګم خاري پانتون، په هغه کې هم پبلش شوی دی، هغه په ویب سټ کې شته دی، نو هغه الته هم مراجعه کولای شي. زما په ټویټر یا په فیسبوک پانو باندې هم خپور شوی دی، بل کاغه را وګاړي چې الجزیره شو یا مثال نور نړیوالی نیوز ایجنسی چې دی پاره هم خپور کړی دی، نو زما په نظر چې هغه چې سرکول کې چې په رمضان مېش کې څنګه هغه کولای شي چې د روغتیا لپاره مثال سیس ته ماشینو دا آرټیکل چې دا یو ځینی آرټیکل چې ډیر ضرورت پیدا کیدلی شي.
ډیره زیاته مننه د برېټانیا په برمنګم پوهنتون کې افغان استاد ایا صافی صاحب داش پروگرام ته حاضر شوی او خبري موکړلې او داش ځوانانو ته مشورې ورکړلې او مجموع کې خلکو ته ډېر زیات مننه کوم تاسو د بریلټو په هیله
هیله کوم مننه
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو زموږ د خبرونه پای ته ورسیده تاسو ټول څخه ډیره مننه چې د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ